تاسه له اس بي اس پختو سره یاس.
په ورستیو څو اونیو کې یو ځل بیا د دینی عالمانو هدفي وژنې په افغانستان کې زیاتې شوې دي. دا چې د دینی عالمانو او پیژندل شویو شخصیتونو د وژنو تر شا د چا لاسته او د دغو وژنو اصلي موخې څه دي، په دې اړه غواړم په استرالیا کې د پوهنتون له استاد ښاغلي ډاکټر احسان ازري سره مرکه ترسره کړم. ښاغلی ډاکټر صاحب احسان ازري، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې موږ ته مو د مرکې لپاره وخت راکړ.
تاسو نه ډیره مننه کوم او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ښاغلی ازري صاحب، تاسو په افغانستان کې د دینی عالمانو او پیژندل شویو شخصیتونو د وژنو تر شا د چا لاسته یې؟
د په افغانستان کې د دې وروستیو ترورونو تر شا باندې د چا لاسه دې کې دې څه کې موږ هېڅ ویلی نه شو، ځکه چې دا تروریزم ډېر په مخفیانه صورت سره کېږي او د اطلاعاتي او استخباراتي کړیو لاس د دې تر شا و ده. د دې و مشخص ډول باندې موږ نه شو کولی، ولیکن موږ د دې سره سره کولی شو چې هغه ماشین یا هغه که خو محرکه کوه د دغه تروریزم تر شا باندې ده، کولی شو چې په همډول ګوتې ونیسو، ځکه موږ پوهیږو چې د څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې دغه د وژلو لړۍ شروع شوې ده. چې په دې کې په مختلفو پړاوونو کې مختلف ګروپونه مختلف اشخاص په ګوته کېږي، او د دوی هدف هم همدا وي چې د دې لپاره چې دغه ترور نه نتیجې ته ورسیږي، ځکه ټول سیاسي دي. د مثال په ډول په لومړي سر کې موږ چې مهاجرت پاکستان کې و، دلته د هغو اشخاصو د ملي اشخاصو یا د هغو اشخاصو چې هېوادپالنې ته یې ډېر ارزښت ورکاوه، د افغانستان ستراتیژیکې ګټو ته متحد علما و او یا د قومي مشرانو او یا داسې نور مخور و، دوی به په ګوته کېدل. وروسته له هغه نه مثلا ځینې نور داسې افراد چې په لویدیځ کې به تحصیلات کړي وو، داسې افراد به په ګوته کېدل. اوس دا د وروستیو یو کال یا څو وختونو په موده کې زیاتره د دینی علما په ګوته شوي دي. نو دلته موږ ویلی شو چې د دې هماغه یو انجن ده، هماغه یو منبع ده، او هغه یو منبع ده چې دوی په وار وار باندې دغه هڅه کوي په افغانستان کې خپل نفوذ ولري، او افغانستان کې یو ګډاګی حکومت رامنځته کړي چې د دوی ګټې وساتي. او تاسو ته پاتې ده چې په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو لپاره افغانستان کې دوه مهم نړیوال تشنجات رامنځته شوي دي، او دغه تشنج د حل کولو لپاره د نړیوالو قدرتونو هڅې روانې دي، او همداراز د سیمه ییزو قدرتونو. موږ پوهیږو چې د په لومړي سر کې هغه و چې د افغانستان کې باید دغه د سړې جګړې لړۍ پای ته ورسیږي، او بیا وروسته له دې نه دا اوسني جنګ چې ده، دا د وروسته د سړې جګړې نه د نوي تقسیم لپاره، د نړیوال تقسیم او نقشې لپاره بیا افغانستان په نښه شوی ده. او افغانستان موږ او تاسو پوهیږو چې یو مورخونو به تل افغانستان د تاریخ څلور لارې ګڼله. نو دا داسې څلور لارې ده چې د هر نړیوال قدرتونه د دې څلور لارې نه باید تیر شي. نو په دغه اساس باندې موږ په دې دوهم پړاو د لپاره چې د وروسته د سړې جګړې نه نقشه په افغانستان کې جوړیږي، د دې و تر لاسه زموږ پوهیږو چې د له بده مرغه زموږ د ګاونډیانو لاسوهنې دي، او د ګاونډیانو کې بیا په ټولو کې سر کې د پاکستان او تیره بیا د پاکستان د پوځ او د پاکستان د استخباراتي دستګاه و لخوانه دغه ترورونه په راز راز ډولونو باندې او په مختلفو قشرونو باندې دوی تدقیقی، او د فقط د همدې لپاره چې د افغانستان ملت دی لکه ساسې یو څوک په اوبو کې نیولی وي او نه پرېږدي چې سا وباسي. نو زموږ هېواد او زموږ ملت چې ده دا څلوېښت کاله کېږي چې ده د اوبو لاندې نیولی ده، او هېڅ دوی نه پرېږدي چې
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، دا موضوع تاسو ډېر ښه تشریح کړه چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې هدفي وژنې په افغانستان کې دوام لري، او د دغو هدفي وژنو تر شا ګاونډي هیوادونه دي چې دغه هدفي وژنې په افغانستان کې د دوی په امر سره ترسره کیږي. اوس پوښتنه دلته پیدا کیږي، په دې وروستیو ورځو کې چې یا وروستیو څو اونیو کې چې دغه پیښې زیاتې شوې دي او دلته د سولې خبرې هم روانې دي، نو په داسې یو حالت کې د دغو بریدونو زیاتوالي ته آیا کولای شو چې یو ارتباط ورکو د سولې خبرو سره او کنه؟
بله، د دې سول د پرمختګونه چې اوس رامنځته شوي دي، ځکه اوس لکه چې یو فصل هغه د میوو حاصلاتو وخت رسیږي، همدغه چې د افغانستان جګړه داسې یو پړاو ته رسېدلې ده چې اوس د ختمې باید ختم شي. د دغه په دغه صورت کې دوی زیات فعال شوي دي، او د همدې لپاره چې په افغانستان کې یو رواني جنگ داسې پیل کی چې په افغانستان کې هغه علما زموږ چې دي، دا خو یو واضح خبر چې افغانستان کې له څوارلس سوه کال راهیسې زموږ مذهب حنفي مذهب ده، او ډېر معتدل مذهب ده، ډېر سوله خوښوونکی لاره د اسلام ده، ولیکن متاسفانه د دې لپاره چې زموږ په هېواد کې علما له منځه لاړ شي، تر هغو د یو انحرافي مذهبی دلو لپاره لکه مثلا وهابیزم ده، او دا دوبندی دیوبنده او دیوبنده، او دا دی انگریزی استعمال جور کړی دی، دغه شکل سره یعنی په موږ هیواد کې د عالم پاتې نشي چې هغه د احناف لپاره کار وکړي. زه فکر کوم دغه هم یو مهم ټکی دی، په دې کې د دې لپاره چې په افغانستان کې داسې یو حالت رامنځته شي چې دغه زموږ عقیدتي بنسټونه له منځه یوسي، او زموږ عقیدتي او د زرګونو کلونو راهیسې عنعنو ته دوی یو انحرافي بڼه ورکړي. زما په نظر دغه هم مهم اړخ لري.
ښاغلی عزري، دا چې طالبان د دینی عالمانو د هدفي وژنو مسؤلیت پر غاړه نه اخلي او مسؤلیت یې داعش ډلې ته راجع کیږي، ستاسو په اند اصلي دلیل په څه کې دی؟ رښتیا به هم طالبانو دا کار نه کړی، او که دا چې اوس د سولې خبرې روانې دي نه غواړي هلته یې نوم بد شي، دا یو مسله، او بل کومه بله ډله امکانات دې شته چې یو بله ډله چې د داعش ډله د هغه ډله غواړي چې اعلانات ورته وشي او ټولې دغه پیښې راجع کیږي غوی ته، تر څو کله چې له طالبانو سره سوله وشي نو بیا به هم ډیری باور لري چې جګړه به دوام لري او هغه به هم داعشي؟ نو فکر نه کوي چې دا یو نوی اعلانات کیدای شي اوسیږي د داعش لپاره هم؟
لکه چې ما وویل مخکې، د افغانستان په مناسبه پیړۍ کې به د افغانستان کې جګړې ته به په لویدیځو هېوادونو کې به دوی لویه لوبه ورته ویلې، ولیکن په تزاري روسیه کې به د افغانستان حالاتو ته د سوریو جنگ ویل کېدی. نو په افغانستان کې دغه د سوریو جنگ چې فقط سوریې موږ وینو او اصلي لاسونه لیدل کېږي نه، نو په دغه حساب باندې زما په اند باندې بیا هم هغه حالت را روان دی زموږ په خاوره باندې، ځکه دغه ستراتیژیک موقعیت چې دا لري، او دغه ترورونه چې کوي د دیو لکه ما درته وویلې چې انجین یې یو ده، ښایي چې هغه د طالبانو مشران یا دوی هیڅ خبر نه وي او دوی هیڅ لاس پکې ونه لري، او یا د دولت ځکه بیا طالبان دولت هغه کوي، حتی امریکایانو باندې هم اتهام لګوي چې دوی کړی دی نورو کړی دی. نو دلته هغه اصلي عامل معلوم نه ده، ځکه چې استخبارات دي، او دا استخبارات هغه دي. یو وخت زه په هغه وخت کې مهاجر وم پاکستان کې، د پاکستان هغه د ایس آی رئیس جنرال حمید ګل و، عملته دی جنرال حمید ګل یو ورځ وینا ورکوله، زه داسې افغانستان غواړم چې اوس وځي او دودې په اسلام آباد کې ولیدل شي، او بیا یې دومه خبره دا وکړه چې موږ په افغانستان کې چاړه لرو، ځکه چاړم په لاس کې دی چې هغه باندې پیاز میده کوي او یا کړی پرې وژني. نو زه فکر کوم چې دوی داسې یو انجن او ماشین دلته کار کوي په افغانستان کې چې فقط د دې لپاره، ځکه اوس برخلیک د دې هېوادونه معلومیږي په افغانستان کې، ځکه افغانستان د افغانستان د جنگ ختم د دوی برخلیک ټاکي. نو دې خبره زما په اند باندې د پاکستان، چین او روسیې دا یو مثلث دی چې دغو دا غواړي چې دلته د لویدیځ استراتیژیکې ګټې له منځه یوسي، او دلته د چین او روس او پاکستان په سر کې راشی او حتی تر خلیج هیوادونه نور اسلامي هیوادونه تهدید کړي، حتی تر اروپا پورې ورسیږي. هغه د چین د یو کمربند او یو سړک دغه اصلي قضیه دغه شی ده. نو زما په اند باندې د دغو ټولو ترورونو هغه محرکه قوه یو ده او لیو دین راځي راولاړیږي. او دې سکه البته دا یوازې تاسو د ټولو څېړنیزو مرکزونو د ټولو پوهانو د سیاسي پوهانو نظرونه واورئ. دوی ټول همدا وایي چې په دغه ځای کې لویدیز ډېر اشتباه کوي چې دوی هغه اصلي علت له منځه اصلي علت ته توجه نه کوي او افغانستان کې جنګ فیصله کوي، در حالی که هغه محرکه قوه ته هغه ماشین ته چې هغه تیل وراچي او هغه مخ په وړاندې بیایي هغو ته باید دوی توجه.
نو ښاغلی ازري صاحب، ستاسو هدف دا دی چې دا وژنې خو دوام لري په هر نوم چې یا هر شکل هر ډله چې راشي، نو ستاسو هدف همدغه ده تر څو پورې چې ماشین خپل اصلاح نه شي، نو تر هغه وخته به جګړه دوام لري او په یو نوم او په بل نوم فقط به نسخې بدلیږي او ډاکټر به همغه یو ډاکټري.
بس همدغه چې تاسو خلاصه کړل، زه فکر کوم دغه ډېر لوی فکر و، همدغه هم زما مقصد هم همدغه ده.
په استرالیا کې د پوهنتون استاد ښاغلی ډاکټر احسان ازري، له تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو د مرکې لپاره وخت راکړ. ښه وخت ولرئ.
له تاسو نه هم زه زیاته مننه، تشکر.
که غواړئ دغه سنور کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اورئ.